یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د دې غرمنۍ خبری مجلې ډېره برخه مو د امریکا او ایران ترمنځ وروستي کړکېچ ته ځانګړې سوې ده چې افغان چارواکي هیله ښیي دا تازه کړکېچ چې تېره ورځ د امریکا له لورې د ایران د سپای پاسداران انقلاب د قدس ځواکونو د عمومي قمندان قاسم سلیماني د وژل کېدو له کبله راپورته سوی د افغانستان د سولې بهیر اغېزمن نه کړي. د سیمې د امنیت او پر افغانستان د احتمالي اغېز په اړه د افغانانو اندېښنې په همدې خپرونه کې درسره شریکوم. که وخت نور راپورونه به هم واورئ، خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهم خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یوې ټپي کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. پوره خبرونه. د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي تیر میلادي کال طالبانو تر 2200 ډیر ملکیان وژلي دي. دا خبره د یاد وزارت ویاند مروه امینی ازادي راډیو ته وکړه.
د 2019 زیږدیز کال په لړ کې تر اخره طالبانو د بیلابیلو ځانمرګو بریدونو، ماین چاودنو او غلطکي بریدونو په ترڅ کې 2301 ملکي بېګناه افغانانو وګړو ته مرګ ژوبره اړولې ده او دوی د یو کال په ترڅ کې 2209 افغانان شهیدان کړي دي او 5102 نور یې ټپیان کړي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې په یو بیان کې ویلي وو چې په 2019 کال کې د ټولو ملکي مرګ ژوبلو مسؤلیت افغان ځواکونو او په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. دوی ویلي چې 94% مرګ ژوبله د ملکیانو په افغان ځواکونو او بهرنیو پوځیانو تړلې ده. د مزار شریف په ښار کې د ماین چاودنې نن دوه ملکیان وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د بلخ د پولیسو ویاند عادل شاه ازادي راډیو ته وویل دغه ماین د مزار شریف په لسمه ناحیه کې د یو حمام مخې ته په یو موټر کې ځای پر ځای شوی و. تر اوسه د دغې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران پر جګپوړي پوځي مشر قاسم سلیماني د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. د دې لپاره یې دا پرېکړه نه ده کړې چې جګړه پیل شي. ډونالډ ترامپ پرون په فلوریدا ایالت کې د خبری غونډې پر مهال وویل سلیماني له شل کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ لپاره ترهګرۍ هڅې کولې. څه چې امریکا وکړل باید کلونه وړاندې کړي وای تر څو د خلکو ژوند ژغورل شوی وای. د نویو راپورونو له مخې په عراق کې د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیماني تر وژلو 24 ساعته وروسته بل برید شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ په رسمي ډول څه نه دي ویلي. د نننی برید په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټه الوتکې 5 تنه وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالي ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان لري چې د دې ډلې مشر شبله زیدي پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوال ډلې دا برید تایید کړی خو ویلي دي چې دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکوونکي په نښه شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پاکستان د پوځ د روزنې د پروګرام د بیا پیل اجازه ورکړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د دفتر لخوا ټویټ شوی دی چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د پوځ له پوځ سره د همکاریو د غښتلتیا او همدارنګ د مشترکو لومړیتوبونو په خاطر د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر امر کړی دی چې د پاکستان د پاوز لپاره د روزنې او تعلیم پروګرام بیرته لسره پیل شي. په د الیس ویلز په ټویټ کې دا ټینګار شوی دی چې په پاکستان باندې به نور ټول پوځي د پوځي مرستو ټول ځنډول شوي پوځي مرستې به پاکستان باندې په خپل حال پاتې وي او ځنډېدلې به وي، خو یوازې د روزنې په برخه کې دغه پروګرام پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لخوا وروسته له هغه دغه اعلان وشو چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره پرون په ټلیفون خبرې کړې دي. د دوی خبرې د سیمې په امنیت او همدارنګه د امریکا لخوا د ایران د یو پوځي مشر قاسم سلیمانی د وژلو په اړه باندې متمرکز وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې. ټاکل شوی وه د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 15 په دوحه کې تمرینات وکړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دغو تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی وواژه او ایران وویل چې غچ به واخلي. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال اسن ویلی بل وخت به دغه تمرینات تر سره کړی.
خبرونه مولا آزاد ریډیو اوریدل. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت د افغانستان امنیت او دغه هیواد د سولې بهیر متاثر نه کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار د ایران او امریکا ترمنځ د تازه رامنځته شوي کړکیچ په اړه داسې وایي.
دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري او په خاصه توګه د افغانستان
یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته سوي کړکیچ په تړاو بې طرفه پاتې نه سي، اغېز به د افغانستان پر امنیت محسوس وي. د چارو کارپو هایګل سلیمان خیل:
موږ خپل سیاست ته حساسیت باید امریکا او د ایرانیانو په مقابل کې عادلانه او مستویانه استفاده ولرو. په هېڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان دخیل نه شي.
دوستانو که مو وخت لوتی نو راپورونه به هم در تخبره کود زهر و کاروان موده دیخ پرونه دو همه نیمهی که ازای لری. افغان حکومت هیله شي چې د سیمې وضعیت افغانستان امنیت او دغه هیواد د سولې پروسه متاثره نه کړي. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش وایي د قاسم سلیمانی د وژل کېدو پر سر د ایران او امریکا ترمنځ له نړیوالو قوانینو خلاف چلند به سیمه له سولې او ثباته لرې کړي. خو د افغانستان د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم زیدیار ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه ښیي چې کېدای سي په سیمه کې له رامنځته شوي وضعیت نه ترهګري ډلې ګټه واخلي. له دې سره د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ګاونډي هیواد پر ضد ونه کارول سي. په دې اړه نور حال فیروزی عزیزی ورو چې هم د اوسره سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کړشه ده. فیروزی شرق له خبرونه ته
ډیر زیاته مننه فریبا جانې. سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو قدر منوریدونکو ته. روسه له هغه چې د عراق په هوایي ډګر کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه د مشر قاسم الیاسی د امریکا لوري وبخي. قاسم سلیمانی د امریکا لوري وژل شو. د افغانستان حکومت هم په سیمه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو اندېښمن کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ دویم راستیال سرور دانش چې دغه هیواد اساسي قانون د 14مې کلیزې په مناسبت ناسته کې خبرې کولې وویل چې هیله من دی د ایران او امریکا ترمنځ شخړه پر افغان سولې منفي اغیز ونه لري. دای وایي د شک پرته هر ډول ناسم او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل به په سیمه کې وضعیت لا کړکېچن کړي او موږ به په سیمه کې او نړۍ کې د سولې او ثبات لري او ستونزې به زیاتې کړي. موږ هیله من یو چې په سیمه کې تحولات به زموږ پر هیواد منفي اغیز ونه لري او د افغانستان د سولې پروسه متاثره نه کړي. ښاغلی دانش، وبخی خغلی دانش پر افغانانو غږ وکړ چې د بیان ازادۍ ته په درنوي او په هیواد کې او د هیواد د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د قاسم سلیمانی پر سر د ایران او امریکا ترمنځ د شخړې په اړه خپل تحلیل ولري. له دې سره د مشرانو جرګې مرستیال محمد عالم ازیدیار ازادي راډیو ته وویل چې کېدای شي د ایران او امریکا ترمنځ د دغې مسلې پر سر لشخړې په سیمه کې شته ترهګرې ډلې استفاده وکړي.
دا شخړې او دا مشکلات خو د منطقه کې رامنځته شوي دي، او په خاصه توګه د ایالاتو متحده امریکا او د ایران ترمنځ دا په منطقه کې منفي تاثیرات لري، او په خاصه توګه د افغانستان الزاغونه هم سیاسي له لحاظه هم د امنیتي او هم د سعودي له لحاظه، او په خاصه توګه روسي ګروپونه د دې او ځانه ګټه پورته کوي. د دې لپاره هم امریکا هم ایران باید زیرمندشانه په دې مورد کې عمل وکړي او راتلونکي بحران څخه مخنیوی وکړي.
خغلی ازیدیار د جمهوری ریاست له هغه دریز هر کلای کوي چې پکې څرګند شوی چې افغان خاوربه د هیڅ گاونډي پر ضد نه کارول کیږي. له دې سره د ولسی جرګې یو غړی الله ګل مجاهد وایي چې په سیمه کې کړکیچ په پر افغانانو هم اغیز ولري.
جدی نگرانی داده چه افغانانو کاربار وضعیت دانور هغه باندې تاثیر کی خامخامون ایران دمونږ همسایه ده، هغه سره مونږ یو تجارتی سیستم لرو دا ټول خرابېږي.
د ایران د سپاه پاسداران د قدس ځواکونو د څنګه مشر قاسم سلیمانی د وژل کېدو په تړاو ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو سره هم ټلیفوني مکالمه کړي. ولسمشر غنی په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلی چې لخغلی پامپیو سره یې په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به د دریم هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په خپل ټویټر پاڼه بیا دا لیکلی چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتی رامنځته کوي او امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. بلې فریباجانې په دې اړه کې نور جزئیات او یا هم د افغان حکومت بل دریز و او یا هم د خلکو کوم نظریات و نو د ورځې په لړ کې به اوریدونکو سره شریک کړو.
بله، من نکم فیروزی عزیزی دوستانو د افغان حکومت او هم د ولسی جرګې او د مشرانو جرګې خبرګون خو مورید په عین حال کې یو شمیر افغان امنیتي کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت امریکا او ایران ترمنځ درمسته سوی کړکیچ په تړاو بې طرفه پات نه سي، اغیز به د افغانستان پر امنیت هم محسوس وي. د چارو کارپوه هیګل سلیمان خیل وایي چې ایران به د افغانستان د بې طرفه نه پات کېدو په صورت کې د طالبانو او فاطمیون ډلو په وسیله په افغانستان کې مشت امریکایي ځواکونه وګواښي چې په دغه هیواد کې نامنی پراخولی سي. له ښاغلي سلیمان خیل سره زموږ همکار اجمل ترمن مرکه کړې په کډه پیور.
ایران زموږ همسایه دولت او د ایران هیڅ موږ خلاصون نه لرو چې یو سره اختلافات ولرو او په موږ ته مشکل پیدا نشي. موږ خپل سیاست د سیاست باید امریکا او د ایرانانو په مخابل کې عادلانه او مساویانه څنګه ولرو، په هیڅ د امریکا او د ایران په مسایلو کې باید افغانستان داخل نشي، ځکه چې د امریکا قوتونه دلته پراته دي چې افغانستان داخل د جنگ نشي. افغانستان
دریز چې افغان حکومت درلودو دا پر ځای دریز وبلی؟
بله بله بله، هو افغانستان دولت خپل بې طرفي اعلان کړه، بې طرفي وساتله، ویل چې باید د افغانستان د خاورې نه به هیڅ دولت ته ونه شي کوم تجاوز به ونه شي، کوم صدمه به ونه رسېږي. پس همدا د افغانستان لپاره بهترین سیاست ده، نه باید په شخړو د ایران امریکا شخړو کې باید افغانستان دولت بالکل بې طرفه نه وي او باید داخل نشي. په دې کې ځیرکانه عقلانه سیاست باید لکه چې غوره کړی ده، همداسې باید سیاست ته دوام ورکړي.
بلې سلیمان خیل صاحب، که درته ووایي چې د افغان حکومت چې کومه اندېښنه ده دا څومره پر ځای ده، او دغه د امریکا او ایران ترمنځ رامنځته کېدونکی کړکیچ چې اوس هم روان دی خو د پراخېدو ویره یې ده، دا به په افغانستان په امنیت باندې څومره تاثیر ولري ستاسو په اند؟
ما هم دې خاطر درته وویل چې افغانستان دولت باید ډېر محتاطانه په دې کې عمل وکړي، ډېر محتاطانه، ځکه چې حتما افغانستان امنیت هم دا تاثیر غورځولی شي، تر څو چې افغانستان دولت خپله او د بې طرفانه سیاست ته دوام ورنه کړي او افغانستان بې تاثیره نه پاتې کیږي. نو په دې خاطر ما وویل چې لپاره چې افغانستان ډېر ضربه ونه ویني، ډېر تکلیفونه ولیدل، پای تا خپل سیاست همداسې به طرفانه مستوي.
افغانستان باندې که غیز بي تاسو په نظر باندې څه ډول کوم لارې به غیز بي مثلا
د امریکا قوتونه ځواکونه په افغانستان کې د ناتو ځواکونه په افغانستان کې پراته دي د یګانا علت ایرانیان کچې زموږ بي طرفانه سیاست وګوره نکو دوی په خپل غچ په افغانستان کې د امریکا د قوتونه د امریکا د نظامیانو نه به په افغانستان کښې غچ واخلي که په افغانستان کښې غچ ته یې مخه کړه نو افغانستان طبعاً بې تاثیره نه پاتې کېږي.
افغانستان د چا په وسیله دا ممکن دي؟
دا د ایران پورې ده. ایران لخوا دا په افغانستان
چا په وسیله باندې مثلا دغه ګواښونه تهدیدونه او ناامني په افغانستان کښې رامنځته کړي فکر
کوي؟ ایران خپله په طالبانو کښې هم ډله لري. ایرانیانو ته د څو ورځې مخکې هم د قطر نه حیات د طالبانو ایران ته ولاړ. ایران خپله ویلي دي چې ځینې طالبان موږ سره روابط لري خو د افغانستان په ګټه مونږ استعمالوو، د افغانستان په تاوان مونږ د دوی سره روابط نه لرو. علاوه د طالبانو نه د فاطمینو ډلې هم د افغانستان په هرات کښې لري، په حتی د کابل په ښار په فاطمینو ډلې وو چې د هغې ځای نه راغلي دي، دغه په غرب د کابل کښې موجود دي. همدغه خلک دي چې دوی د افغانستان په مقابل کښې د امریکا په مقابل کښې استعمال کړي.
د سیاسي چارو کارپوه ګل سلیمان خیلو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
ازادي راډیو د هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ څپه 12.89 او د FM پر 3.15 په ټول افغانستان کې صافه وازی اورېدلی سي. اوس به له ناجیې صافۍ څخه اقتصادي خبرونه واورو.
د افغانستان د مالی وزارت د 1999 مالی کال د بودیجې سند د ژر تر ژره تصویب غوښتنه کوي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې ولسي جرګه بودیجې سند تصویب نه کړي، دغه وزارت به د دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې د پروژو د لګښتونو او نورو مالی مسایلو په برخو کې له ستونزو سره مخ شي.
د ولسي جرګې نه زموږ یوه غوښتنه همدا ده چې د قانون په چوکاټ کې هر په نظر او یا غوښتنه چې دوی د ملي بودیجې د سند لپاره لري هغه دې زموږ سره شریکه کړي. موږ همیشه د دوی په خدمت کې یاستو، دوی ته به ورځو، د دوی د پوښتنو او اندېښنو په اړه به ځوابونه ورته وایو تر څو دغه سند لا قوي شي. خو تر ټولو جدي غوښتنه مو دا ده چې له خیره سره د ملي بودیجې په سند باندې کار وکړي.
د افغانستان د مالي وزارت نږدې دوه اونۍ وړاندې د 1999 مالي کال بودیجې سند ولسي جرګې ته واستوه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د مالي او بودیجې کمیسیون رئیس محمد عظیم محسنی وایي نن شنبه به د 1999 مالي کال د بودیجې سند تر بحث لاندې ونیول شي. د 1999 مالي کال بودیجه 3.8 میلیارده او 3.8 میلیونه افغانۍ ده چې له دې 2.9 میلیارده عادي او نږدې 1.9 میلیارده پراختیایي بودیجه ده. په 1999 لمریز کال کې د ورښتونو له امله 25-30 سلنې پورې کرنیز محصولات زیات شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کال کې په کرنیز سکتور کې د پام وړ بدلون راغلی. نوموړي وویل چې په غلجاتو کې 2.5 سلنه زیاتوالی راغلی. د کرنې وزارت وویل د کرنیزو محصولاتو په زیاتوالي سره به د ولسي وګړو او بزګرانو په اقتصاد کې د پام وړ بدلون راشي. د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو اروپایي یورو 15 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاونډ 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 45 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1.00 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 415 افغانۍ.
دوستانو د دې خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب سایت ورسی پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. اوس نړیواله موضوع واخلو. په عراق کې د جمعې په سهار د ایران د قدس ځواکونو د عمومي قماندان جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته راپور نوای چې په بغداد کې یو بل حمله شوې ده او د شیعه سختري زوڅو غړي پکښ وژل شوی دي. دا موضوع اسمت سروان تعقیب کړی دم در سره په استودیو کې د ترانس خبرونه انتشار غلې. د وروستي پیښې جزئیات څه دي کده ورته وسه شي؟
فریباجان لکه څنګه چې تاسو ویل په عراق کې بل بریټ شوې ده. د تازه راپورونو لمخې دا بریټ د ایران پلوه ملیشو د موټرو پر کاروان د سپای پاسداران د قدس ځواک د مشر قاسم سلیمانی تر وژل کېدو څلور ویشت ساعته وروسته شوی دی. د دې خبر په اړه تر اوسه د امریکا پوځ رسمن څه نه دي ویلي، البته په غیر رسمي ډول یې څرګندونې کړي دي ځینو سرچینو د امریکا د مختلفو دفاعي چارواکو له قوله ځینې خبرې کړي دي. د نننی بریټ په ارتباط ویل کېږي چې بې پیلوټ الوتکې کړی دی او شپږ تنه یې وژلي دي. نیوزویک د امریکا د دفاع وزارت په وینا خبر ورکړی دی چې په دې حمله کې د امام علي په نوم د وسلوالې ډلې غړي په نښه شوي او ډېر امکان شته چې د دې ډلې مشر شبیل الزیدی پکې وژل شوی وي. د امام علي وسلوالې ډلې دا بریټ تایید کړی دی، خو ویلي دي چې د دوی مشران په موټرو کې نه وو. په دې موټرو کې روغتیایي کارکونکي پنهخه شوی دي. لبل خو حشد الشعبی ډلې نن سهار ادعا وکړه چې د بغداد په شمال کې د التاجی اډې ته نږدې په هوایي حمله کې د دې ډلې شپږ غړي وشل شوی دي. د عراق تلویزیون وویل چې دا بریټ امریکا کړی دی.
بله، په خپل د عراق چارواکو تر اوسه په دې تبصره کړې ده.
د عراق چارواکو او د امریکا چارواکو رسما داسې په واضح ډول څه نه دي ویلي، لکه څنګه چې مخکې اشاره وکړه چې ځینو سرچینو چې په دواړو هیوادونو پورې اړه لري په دې اړه په غیر رسمي ډول څرګندونې کړي دي. د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د نړیوال ائتلاف ویندوی ډګروال مایلز کاګنز په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د ائتلاف په ستیو کې التاجی اډې ته نږدې کومه حمله نه ده کړې. البته لورستوی نه ورستوی ورزې دي، نو د ته اشاره نه ده چې دا نن ورځ. خو د پینټاګون سرچینو بیا لکه څنګه چې مخکې هم ورته اشاره وشو ویلي چې د امریکا بي پيلوټ الوتکو د حشد الشعبی شیعه ملیشه ډلې شپږ غړي لکه څنګه چې مخکې وویل نن سهار د بغداد په شمال کې وشتي دي. د عراق وی پوزي سرچینې رويټرز خبري آژانس ته ویلي چې د التاجی په سیمه کې د شیعه ملیشو د موټرو پر کاروان په هوایي بریټ کې شپږ تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. خو حشد الشعبی ډلې ادعا کړې ده چې په دې بریټ کې د دوی یو امبولانس پنهخه شوی دی.
بله، ډېر زیاتمنه کوم اسمت سروانو. دوستانو چې په راپور کې ویل چې په عراق کې د جنرال قاسم سلیمانی تر وژل کېدو وروسته هلته یو بل حمله شوې ده چې د شیعه سختاري زو څو غړي پکښ وژل شوي دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردیم.
رفراندوم سورس
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په بیرته راوګرځو افغانستان ته، چیرې چې کابل چې پرسپانو په خپلو نننۍ وګڼو کې تر ډیره د ایران د قدس ځواکونو د مشر قاسم سلیمانی وژل کېدو او پر افغانستان د اغیز او د سولې پروسې په اړه لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. د پرسپانې ناجی صافی لوستي مهم ټکي به یې ترې واورو.
ویسا ورسپانې لیکلي د ایران د سپاهي پاسداران ډیر مهم قومندان قاسم سلیمانی د وژل کېدو قومنده د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورکړې و چې په نړۍ کې له لویو غبرګونونو سره مخ شو. وړاندې راغلی دلته دوه مسلې د پام وړ دي. تر ټولو مهمه مسله چې په سیمه او افغانستان کې پرې اندېښنې ښودل کېږي د افغانستان جنگي تګلارې دي. ظاهرا امریکا په عراق کې پوځي حضور نه لري، خو دا د عملا وینو چې امریکا هم په عراق او هم په سوریه کې پوځي عملیات ترسره کوي. د سرمقاله لیکونکي په باور د دغه سي بریدونو بدل نه پات کیږي، خو په وینا یې د بدل اصلي قربانیان به د افغانستان، سوریه او عراق په سیر مظلوم ولسونه وي چې پکې امریکایي پوځیان پکې اړې لري. هشت سوب رسپانی هم د قاسم سلیمانی په وژل کېدو مقاله خبره کړي او له افغان حکومت څخه یې غوښتنه کړې چې په خپل غبرګون کې بې پرې پاتې شي. وړاندې راغلی په داسې حال کې چې د سیمې او نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ کړکېچونه زیاتېږي، کابل له بېلابېلو لورو تر فشار لاندې راځي تر څو د یو لوري په طرف ودرېږي، خو افغانستان باید داسې سیاست غوره کړي چې بې طرفه وي او هیڅ لوري سره تړاو ونه لري. د هشت سو په سر مقاله کې همدارنګه راغلي ایران د افغانستان ګاونډی دی او امریکا تر ټولو لوی تمویلوونکی هیواد دی، نو په دې شرایطو کې پرته له دې چې افغانستان بې پرې پاتې شي بله لار نه لري. د ورځپاڼې په نتیجه ګیری کې راغلي د سیمې او نړۍ قدرتونه هم باید افغانستان د جګړې ډګر ونه ګرځوي او له دغه هیواد سره خپلې دوستانه اړیکې وساتي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نورو مسایلو تر څنګ په سر مقاله کې د قطر خبرو اترو د درېدو غوښتنه کړې ده. وړاندې راغلي د زلمي خلیلزاد په مشرۍ په قطر کې امریکایي پلاوي له طالب استازو سره ونه شو کړای چې په مذاکراتو کې افغانستان ته سوله راولي، بلکې د قطر خبرې له ټولو رسنیو، بشري حقونو له ارګانونو، ملګرو ملتونو او آن د افغانستان او امریکا له ملتونو هم پټې دي. په سر مقاله کې همدارنګه راغلي اوس طالبان وایي چې د بهرنیو ځواکونو په حضور کې هیڅ اور بند نه کوي، خو له دې وړاندې پر امریکا فشار راوړی و چې د هغوی 15,000 بندي جنګیالي د افغان حکومت له زندانونو ورخوشي کړي. د سرمقر لیکونکي په باور په اصل کې په قطر کې ناست طالب استازي د سولې لپاره نه، بلکې د هغوی د ملاتړو د ګټو لپاره له امریکایي پلاوي سره چنې وهي او د هغو طالبانو استازولي نشي کولای چې اوربند او سولې لپاره شیبې شماري.
بیا هم د افغانستان مسله، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جګړې لشکیل خو یو ځل بیا غواړي چې د ملکي تلفاتو مخنیوي ته جدي پام وکړي. په دې اړه نور تفصیل به له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې وره.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د وروستیو شپږو میاشتو راپورونه او موندنې ښیي چې 8.6% د ملکي تلفاتو کچه لوړه سوې ده. د دغه کمیسیون منشي شکر الله مشکور د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه اندېښنه وښودله او د جګړې لښکېلو غواړو د اوربن غوښتنه وکړه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ملکی تلفاتو په تړاو باندې خپل ژور اندېښنه څرګندوي او د جنگ په خوا باندې غږ کوي چې د جنگ په جریان کې د نړیوال بشردوستانه حقوقو اصول جدید توجه او پاملرنه وکړي. د ملکي وګړو د ځان، مال او انساني کرامت د ساتنې په اړه دوی مسؤلیت لري او همدارنګه غوښتنه کوي چې هر څومره ژر دې اوربند ته غاړه کېږدي تر څو د یو تلپاتې او عادلانه سولې ته ورسي.
ښاغلی مشکور زیاتوي چې د سولې په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په هدف جګړه ښارونو ته کش کړای سوي او ډیره پیچلې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تازه ویلي دي چې په 2019 میلادي کال کې د طالبانو په بیلابیلو انتحاري مینچاودنو او غلچکي حملو کې 1391 ملکي افغانانو ته مرجو بلاوختې. د دغه وزارت ویاندې مروا امینی ازادي راډیو ته وویل چې په دغو پیښو کې 2219 ملکي افغانان وژل سوي او 15102 نور ټپیان سوي دي. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان دغه څرګندونې نه مني او وایي چې په همدې کال کې 8,002 افغان ملکي وګړو ته د افغان حکومت او بهرنیو ځواکونو په حملو کې مرجو بلاوختې. د زبیح الله مجاهد له لورې ازادي راډیو ته پر استولي راپور کې راغلي چې په دغو ارقامو کې 15,223 ملکیان وژل سوي او 3,204 نور ټپیان سوي دي. دا چې افغان حکومت پر طالبانو د ملکیانو د وژنې پله پر طالبانو او طالبان پر افغان حکومت اچوي، اوس پوښتنه دا ده چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره د جګړې ښکېلې خواوې باید څه وکړي. د پوځي چارو کارپو باري ارزده پوښتنه داسې ځوابوي:
جګړې پر مهال باندې و ملکیانو ته پام نیول د بین المللي کنوانسیونونو، فیصلو او پروتوکولونو حکم دی چې هر طرف چې جګړه کوي باید د ملکی کسانو د خوندیتوب په حق باندې فکر ولري او اجرات وکړي. له بده مرغه په افغانستان کې جګړه ډیره اوږده ده، د څلورو لسیزو را په دې خوا دوام لري، کله پر یو طرف کله پر بل طرف باندې، او په هر موقع کې هر ډلې ټپلې جلا جنگي جنایات مرتکب شوي دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې اړه اندېښنه څرګندوي، بلکې له دې وړاندې په ملي او نړیواله کچه د ملکي تلفاتو زیاتوالی غندل سوی، خو لا هم د جګړې ښکېلې خواوې دې موضوع ته جدي پام نه کوي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرینو کولی سي د ازادي رادیو ویب سایت ته هم لاړ سئ. زموږ راپورونه او تحلیلونه بیا ولولئ، پته مو د ازادي رادیو ډاټ کام یا ازادي رادیو ډاټ اورګ. دغه ورځ کولی سي د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو پر منځنۍ څپه 12.9 او د اف ام پر 3.15 څپه په ټول افغانستان کې صافه وځي واوري. زموږ خبرونه ادامه لري. د خبرونې په دوهم نیمایي کې اونیس پروګرام درته لرو، خو مخکې تر هغه به یو ځل بیا د صفی الله ستانکزی څخه د افغانستان او سیمې د مهم خبرونو سره ټکی واورو.